같아요.
라디오 아자디.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل شوې نن د 1909 نوی ملمریز کال د 23مه د روژې مبارکي 23مه چې د 2000 میلادي کال د مې له 13 سره برابر ده د پښتو د نیم ساعت لومړنۍ خبرونه در تزه رحمت الله افغان درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم و باوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی څرنې ته ټاکل سوي پلاوی خپل لومړنۍ موندنې اعلان کړي خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته سرتیری یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر مانی وای ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سي د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی رسنۍ ته په استول سوي پیغام کې کڅه هم د دغه هوکړې نیټه نه د مشخصه کړي خو ویلي دي چې په لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی سوی
په خاطر حل چالشای سیاسي موجود
هغه وای د اوسنوي سیاسي لانجو د حل لپاره افغان حکومت ډیر هڅې کړي موږ په دې برخه کې پرمختګونه هم لرو ټاکل سوي سیاسي هوکړه ډیر ژر لاسلیک سي پلوی سیاسی مسائل و تفاهم سوی
بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته
بلوری تا پرون ده عبدالله عبدالله ده تیم پلویانو ویل چه ممکن ده همده اونه ترپایه لارک سره سیاسی تردون لاسلیک سی ده خاغلی عبدالله تیم ویلی حکره ترده را پوا که ده دوی ده سیاسی مشارکات پاره ده خو ارک تر اوسا ده شونه حکره جزیات نده شارک کرده د لوګر سیمه چارواکي وای طالبانو د عینکو مسکان ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې اته افغان سرتیری وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي د لوګر د والی ویان دیدار احمد لونګ پرون ازادي رادیو ته وویل کله چې کومکي سرتیری سیمه ته نږدې شول د هغوی موټر هم پر مین ور برابر سوی
تیره شپه طالب وسلوالو محمد اغې ولسوالۍ ته اړوند د عینکو لرغوني سیمې پر یو شمېر امنیتي پوستو برید کړی چې د دغه برید پر مهال اته تنه سرتیری شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان
د لوګر د مس عینکان پر پوستو برید دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو په دې پوستو بریدونه کړي او ګڼه مرګ ژوبلې اړولې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پوځي چارواکي وایي پکتیا او پکتیکیا کې څه باندې یو نیم سل طالبانو ته د هوایی او ځمکنیو عملیاتو پر مهال مرګ ژوبله وکړې په پکتیا کې د 203 تن در قلی اردو د مطبوعاتو مسؤل ایمل مهمان رسنیو ته ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالات څخه یرغلیز حالات واوښتل
تیرو څلورشتو ساعتونو کې ویلي سو چې په پکتیا او پکتیکا کې 155 تنو وسلوالو ترهګرو ته مرګ ژوبله وکړې ده چې د دې جملې څخه په پکتیا کې په احمد ابا مچلغو زرمت ډنډ پټان جانخیلو او زازیو کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 48 تنه نورې ټپیان شوي په پکتیکا ولایت کې 40 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي تیرونی کابل او ننګرهار کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اعلان وکړ چې ځواکونه یې یرغلیز حالات خپلوي له دې سره طالبانو هم له خپل اړخه د جګړو د شدت ګواښ کړی تاسی ازادي راډیو اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سر پلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ ویل کیږي چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په اړه یوه څېړنه کوله ټرمپ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نسی کولای او د ډیر شورزو په ترڅ کې هغه له دندې لرې کوي دیموکراتان وای د لینک لری کول د مایک پامپیو په اړه د وی چړنې تر سره کول ته خبرګون دي دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېږي پامپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په خبره ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د ته وفادار د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو څخه خوندي کړي. په جرمنی کې د دریم ځل لپاره سلګونه کسان راټول شول او د دولت لخوا د لګول شویو بندیزونو په وړاندې اعتراض وکړ. جرمنی دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. په جرمنی کې د کرونا وایرس له کبله د مړینې کچه د دغه هیواد د ګاونډیو په پرتله کمه ده او یوه اندازه محدودیتونه هم نرم سوي. له دې سره سره پرون شنبه پلازمینې برلین کې سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. نږدې زر پولیس ګمارل سوي وو چې مظاهره چیان وڅاري چې د ټولنیز واټن اصول مراد کړي. د جرمني په جنوبي ښار منشن کې هم لسګونه زره کسانو د مظاهرې هوډ کړی وو، خو د واټن د مراعاتولو لپاره یوازې زرو هغو ته د مظاهرې اجازه ورکړل سوه. او د اوکراین د پارلمان مشر وایي له دغه هیواد سره د کریمیا ټاپوزمې بیرته یو ځای کولو یو ټاکنی او سخت بهیر دی. دیمیتری رازموکوف پرون د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې وویل دا یو سخت او ټاکنی بهیر دی، خو په ورته وخت کې نسی کولای چې دا موضوع د خپل کار له محدودیت څخه بهر کړو. د رزمکوف خبره اوکراین د کریمیا د موضوع حل ته ژمن دی. مسکو په 2014 میلادي کال کې وروسته تر دې چې د تور سمندر ستراتیژیکي سیمې ونیولې، کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره یو ځای کړه او په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې دیار لزر کسان وژلې. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پاتې دي ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم ولولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. د امریکا حکومت ویلي دی چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل او بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای را سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبري مجلې د سر موضوع ایران کې له افغان کارګرو سره د سوي زور زیاتی چړنې ته ټاکل سوی پلاوی خپلې لومړنۍ موندنې اعلان کړې. دغه پلټون کې پلاوی موندلې چې د افغانستان او ایران ګډې پولې ته نږدې د زور زیاتی وروستۍ پیښه کې 12 افغان کارګر وژل سوي او 18 یې لا درک دي. پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د خپلو څېړنو او روانو پلټنو جزئیات شریک کړل. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
په ایران کې له افغان کارګرو سره د شوي تاوتریخوالي پلټونکي پلاوی وایي د پیښې اړوند ټول اسناد، شواهد، ویډیوګانې او انځورونه یې له تخنیکي، مسلکي او حقوقي پلوه ارزولي او ایراني چارواکو سره یې شریک کړي دي. دغه پلاوی پرون شنبه له افغان ولسمشر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خپلې لومړنۍ موندنې شریکې کړې. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د پلاوی د مشر محمد حمید تهماسی په حواله راغلی د پیښه کې د شاملو شپږ څلوېښتو کارګرو له ډلې 12 تنه وژل شوي، 18 ورک دي او 18 تنه نور ژغورل شوي دي. د پیښې قربانیان ټول د هرات او فاریاب ولایت اوسیدونکي بلل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی چې پلاوی لا هم په خپلو پلټنو بوخت دی او له ایراني چارواکو سره یې په دې اړه لیدکاته هم دوام لري. د پلاوی مشر خاغلی تهماسی ویلی هر کله چې مندنه بشپړی شي بشپړ راپور به د ملي امنیت شورا لاره ولسمشری مانی ته وسپاری. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پلاوی د لمړنی راپور له اوریدو وروسته ویلی حکومت به ایران ته د تګ راتګ شرایط لا اصولي او قانوني کړي او هیله یې ښودلې چې داسې پیښې به بیا نه تکرارېږي. د پلټون کې پلاوی او ارګ ترمنځ جوړه شوې ویډیوي غونډه کې د قربانیانو د کورنیو استازو هم برخه درلوده. د ارګ په خبر پاڼه کې د قربانیانو د کورنیو په حواله راغلي چې پیښه باید په بنسټیز ډول وڅېړل شي او عاملونو سره یې په نړیواله محکمه کې حساب کتاب وشي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ایران کې اوبو ته د هغو افغان کارګرو د اچولو راپورونه خپاره شول چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته اوښتي وو. کله چې پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه هرات ته ورسېدل او د ازادي راډیو په ګډون نورو رسنیو د قربانیانو له کورنیو سره خبرې وکړې نو د پیښې په اړه د حکومت دریځ تند شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دا زور زیاتی وحشیانه عمل وباله او د پیښې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ یې ورکړ. ارګ د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستو او دغه راز د ځمکو د ویش ژمنه هم وکړه چې د هرات د چارواکو په وینا د ځمکو قبالې یې کورنیو ته سپارلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې د جولای میاشتې تر 15مې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. نور حال د فرشتي جلال زی پر راپور کې
د امریکا حکومت ویلي چې د جولای د میاشتې تر 15مې بعد افغانستان د نننه د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي او 15 لوی پوځي اډې به بندي کړي. تر راتلونکي پسرلي به ټول امریکایي او نور بهرني عسکر له افغانستانه وځي. لدې سره به لکه څنګه چې ټاکل سوی د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. خو ایا جګړه به پای ته ورسیږي؟ دې مسلې حتی د امریکا په کانګرس کې یو شمېر استازي اندېښمن کړي چې په افغانستان کې لا هم د سولې لپاره خبرې نه دي پیل شوي خو د عسکرو د وتلو بهیر روان دی. د بېلګې په ډول په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي لیس چینی چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړي همدا ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري ترڅو د دې په وینا افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو او د هغوی د افغانو همکارانو لپاره پر داسې ځای بدل نشي چې له هغه ځایه بیا پر امریکا حملې وشي. لیس چینی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو وتل به جګړه ختمه نه کړي بلکې تروریستانو ته به برای ور په برخه کړي. په واشنگتن کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ورته اندېښنه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست د لومړي دورې په انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې امریکایي عسکر به کور ته ستانه کړي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه امریکایي چارواکو وویل چې د افغانستان د سولې پر لور یو ستر ګام واخیستل شو. خو ځینې سیاسي څېړونکي موافقې ته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د لارې په توګه ګوري نه د سولې د تړون په توګه. په واشنگتن کې سیاسي څېړونکی بل روجو ازادي راډیو ته وایي چې د امریکا او طالبانو موافقه په افغانستان کې له سولې سره مرسته نشي کولای سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره به ارتباط پرې کوي. په واشنگتن کې له ډیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز دې څېړونکي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان به تر هغو له جګړې لاس وانخلي چې اسلامي امارت بیا جوړ کړي.
There was nothing in there that stated the Taliban had to join in with an Afghan government or anything like that. All of the only thing that it said was that it would conduct some type of negotiation.
بلکې دومره پکې راغلی چې له افغان حکومت سره به یو ډول مذاکرې کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو خبرې پیل شي. خو د خبرو درک لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یونیټي پر ټاکلو بحث کیږي. خلیزاد د جمعې په ورځ ویلي چې دا به ډیره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خو هغه کوم ځانګړې نیټه نه ده یاده کړې. په موافقه کې دا هم ویل شوي چې طالبان به تشدد کموي. سره له دې چې طالبانو منلې وه چې تشدد به کموي لا هم بریدونه او خونړۍ چاودنې دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي کومه خبره نه ده شوې. خو سوالو طالبانو په ګردیز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت واخیست چې د ګردیز د ملکي روغتون د ډاکترانو په وینا زیات شمېر ملکي خلک پکې وژل سوي او زخمیان سوي وو. په کابل کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا او طالبانو د موافقې لویه برخه د هغوی په ګټه ده، خو طالبانو یې حتی هغه وړه برخه چې د تشدد د کمیدو په اړه ده نه ده عملي کړې. نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي
دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واد کړي، دی باید طالبانو باندې فشار واد کړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دی توافق کړی دی او د توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده که څه هم ټولې مادې نو ټولې مادې طالبانو د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې شوې ده چې دی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات شوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په دوحه کې لاسلیک شوه د افغانستان حکومت نو شامل شوی، نو آیا دا موافقه د جدي مذاکرو نتیجه وه؟ کله افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مناسبې پلمې برابرول وو؟ په دې اړه په امریکا کې د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه اړیکو استاد سټیفن بایډل واشنگټن پوست ته ویلي چې دی ګمان کوي چې د سوال دوهمه برخه به سمه وي. سټیفن بایډل په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د سلاکار په توګه کار کړی دی. هغه ویلي موږ تقریبا د هیڅ په بدل کې ټول امتیازات ورکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان له داعش سره په همکارۍ تورنوي. د دغې ادارې ویان جاوید فیصل تېره ورځ خبریالانو ته وویل طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او دوی کله هم د یو بل پر ضد فعالیت نه دی کړی، خو طالبان دا ادعا ردوي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داعش تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې طالبان نامنه کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبانو تل د داعش له ستراتیژۍ هرکلی کړی او مستقیما یې له حملو سره مرسته کړې ده. خغلی فیصل وایي طالبان او داعش مشترکاً فعالیت کوي او د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي، خو له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسله والې ډلې ترسره کړي دي. خغلی خلیزاد خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سره یو ځای شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي، خو افغان حکومت وایي طالبانو د سولې هوکړې د نه عملي کولو او تاوتریخوالي په زیاتولو سره دغه پروسه ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره خونړۍ وه او په کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیا کې په بېلابېلو بریدونو او چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بلې خوا د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې داعش سره د طالبانو اړیکې رد کړې او ویل چې د داعش لوړپوړي مشران افغان حکومت نیولي او له هغو سره دي. د افغانستان د امنیت شورا ویان دغه شان ویل چې طالبانو هم تېره اونۍ په اکثر ولایتونو کې حملې ترسره کړي چې نږدې سل ملکیاري وژلي او له 200 زیاتې ټپیان کړي دي. افغان ځواکونه د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لسلیک وروسته په دفاعي حالت کې وو. طالبانو هم ویلي وو یوازې په هغو سیمو کې بریدونه کوي چې دوی ورته ګواښ متوجه وي، خو تېره اونۍ کله چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پرله پسې وسله وال بریدونه وشول ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت نه تاروسي حالت ته ستنه شي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بوسنیا په پلازمینه کې زرګونو کسانو پرون د هغې مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ چې د نازی جرمنیانو د کرویشیا پلویانو په ملاتړ جوړ سوي وو. په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو د ملاتړ مراسم هر کال د اتریش په بیلبورګ ښار کې هم جوړیږي، خو سږ کال د کرونا وبا له ویرې دا مراسم لغوه سول. د بوسنیا هرزګوینه او کرویشیا کاتولیک کلیساګان بیا هم له بندیزونو سره سره دغه مراسم ولمانځل. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
پرون د می په شپاړسمه د بوسنیا په پلازمینه ساریوا ښار کې زرګونه کسانو د غلطه د ترسره شوو مذهبي مراسمو پر ضد اعتراض وکړ. مذهبي مراسم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د کروشایی پلویانو په ملاتړ او د دغه جګړې په پای کې د کمونیستي جنګیالیو لخوا د ملکیانو د وژنې په ویر جوړ شوي وو. د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا د کاتولیک کلیسا ولخوا دغه مراسم د ساریوا ښار په لویه کلیسا کې داسې مهال ترسره شول چې دغه ښار کې د کرونا د خپرېدو له ویرې بندیز لګېدلی. دا مذهبي مراسم هم محدود وو او یوازې شلو کسانو ته اجازه ورکول شوې وه چې ګډون پکې وکړي. خو له دغه کلیسا بیا 200 متره لرې زرګونه کسانو د یادو مذهبي مراسمو په غبرګون کې اعتراض وکړ او سړکونه یې بند کړل. هر کال په می میاشته کې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو د ملاتړ یاد غونډې او مذهبي مراسم د اتریش په جنوبی ښار بیلبورګ کې جوړیږي، خو سږ کال اتریش د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله دا مراسم لغوه کړل. د دې پر ځای د بوسنیا هرزګوینا او کروشیا کاتولیکو کلیساوو د دې مراسمو لمانځلو ته مټې بډ وهلې. د بوسنیا لوی مسیحي مشر یا کشیش او د دغو مراسمو تنظیمونکي وینکو پولیچ د دوی د مراسمو پر ضد شوی اعتراض رد کړی او ویلي دي چې دوی د قربانیانو روح ته دعا کوي.
بیا هم په بهرنی موضوع کې پاتې کیږو، خو اوس اقتصادي. په هنګ کانګ کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او هلته د کورونو کرایې زیاتې شوي. نور حال د احمد شبر پر راپور کې.
هنګ کانګ د نړۍ یو ګران بیا شار دی. ډېرې قیمتي ودانۍ پکې جوړې شوې دي. په ورته وخت کې د هانګ کانګ په یو شمېر بلاکونو کې ګڼ خلک په تنګ ځای کې ژوند کوي. سیسیلیا شان د هانګ کانګ یو مدني فعال وایي کرایه ډېره زیاته شوې ده. دوه کاله مخکې یو تخت 14 امریکایي ډالره کېده، اوس یې کرایه 170 ډالرو ته رسېدلې ده. په 2018 کال کې چې کرایه په هانګ کانګ کې ارزانه وي، د چارواکو په وینا 200 کسانو په داسې کوټو کې ژوند کاوه چې مساحت یې تر 15 متره مربع کوچنی و. په هنګ کانګ کې یو شمېر اپارتمانونه په قفس مشهوره دي چې یوازې یو کسیز تخت پکې ځایی شي او شاوخوا یې د قفس په څیر اوسپنیزه پنجره وي. د قفس کوټې تر 2 متره اوږدې نه وي او برې هم شاوخوا 1 متر. د هنګ کانګ په زړه کې له ګڼ میشتو سیمو څخه یوه هم د مربع بلاکونو سیمه ده. د دې دنګو ودانیو په سیمه کې تېره اونۍ د کورونا د مثبتې پیښې خبر خپور شو. وونګ می ینګ د همدې بلاکونو په یوه اپارتمان کې له خپل زوی سره په داسې کوټه کې ژوند کوي چې 15 متره مربع مساحت لري. کرایه د میاشتې د هانګ کانګ 0 ډالره کېږي چې نږدې 260 امریکایي ډالره شول. په دې کوټه کې ینګ 2 منزله تخت لري. لاندې دا چملي په پورتني تخت کې 43 کلن زوی ویدی شي. ینګ فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دوی 12 تنه ګډ پخلنځی لري او تشناب هم یو دی. ینګ بیا وویل چې د ماښام خواته په پخلنځي کې ګڼه ګوڼه وي، هر یو منقل توار کوي او ځان منځلو ته هم په کتار دري شو. فرانس پرس اژانس د مسولینو په وینا لیکي چې د مربع بلاکونو د هوا د بدلېدو سیستم هم ښه نه دی، نو د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره دا بلاکونه خورا خطرناک دي.
بهرنیو ورځپاڼو ته احمد شبر کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې بهیر له ګډوډیو وژغوري. نو په افغانستان کې د روسیو خونړیو بریدونو مسؤول داعش وباله. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ووژل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې کړکېچ زیات کړ. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی دا مني چې ستونزې او مشکلات شته، خود طالبان او افغان چارواکی و حسول چه لشکر و لاس وخلی که نه تشدد هغه هڅې تهدیدوي چې د سولې تړون ته لار هواروي او امریکایي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له څه باندې 13 کلونو وروسته له افغانستانه ووځي. ورځپاڼې بیا د خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې وایي سیاسي حل لاره او د افغانانو ترمنځ د سولې تړون د اوس لپاره یوازینی حقیقي انتخاب دی. خلیلزاد داعش په کابل کې د سېشنبې د ورځې د برید په ګډون چې پر روغتون وشو په وروستیو شخړو کې په لاس لرلو تورن کړ او ویې ویل چې داعش په افغانستان کې سوله نه غواړي او په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبان وهڅول چې د داعش په دې دام کې ګیر نه شي چې سوله ګډوډوي. په کابل کې پر روغتون او په ننګرهار کې پر جنازې د سېشنبې د ورځې تر بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل او طالبانو وویل چې دا حملې دوی نه دي کړې. طالبانو د کابل حکومت ملامته کړې چې په درواغو د وروستیو بریدونو په بهانه د سولې له بهیره په شا کیږي. خلیلزاد وایي طالبانو خپلې ټولې حملې نه دي درولې. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم حمله وکړه چې یوه پوځي مرکز ته څیرمه یې 15 تنه ووژل. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو د سولې د تړون له کلماتو څخه سرغړونه نه ده کړې خو د تړون له روح څخه یې سرغړونه کړې ده. نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د انټرپرایز په نوم د سیاسي چارو په انسټیټیوټ کې د څیړونکي مایکل روبین دا خبره راخیستې ده چې شخړو په افغانستان کې د سولې تړون تر پوښتنې لاندې راوستی دی. هیل رسپانه هم د کابل او ننګرهار د سېشنبې د ورځې بریدونه یادوي او لیکي چې دغو وحشي بریدونو دا لا پسې روښانه کړه چې نور نو بس دی. د ورسپانې دا خبره تر دې سرلیک لاندې په یوه مقاله کې خبره کړې ده. د افغانستان دوی جګړې ترورزم او کورونا ویروس په دې لیکنه کې راغلی دی. دا واضح ده چې کورونا ویروس سیاسي حل لارې ته صبر نه کوي خو په داسې شرایطو کې چې افغانستان د کووید-19 ناروغۍ له امله اوربند ته سخت ضرورت لري طالبانو اوربند رد کړی دی. ورسپانې بیا د کورونا ویروس اقتصادي اغیزو ته اشاره کوي او لیکي فخر په خپل خلک تر هغه کوي نه خو کووید-19 داسې چاپیریال چمتو کوي چې خلک د خپلو کورنیو د خوراک لپاره په طبیعي ډول مجبور کیږي چې د وسلوالو پلیکو کې جذب شي. هیل لیکي پیاوړي تروریستي ډلې هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت ته ستونزې پیدا کولی شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی